پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. د نیم ساعته خبرونه د خبرنو په لنډیز پیلو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې ایران ته د افغان کډوالو د تلو د پراخې څپې مخه ونیسي. د دې وزارت ویان سعید خطیب زاده پرون خبریالانو ته وویل چې د ایران ظرفیتونو ته په پام سره د هیواد ته د افغان کډوالو دا بهیر دوام نشي کولی. د تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې خطیب زاده ویلي د بې ځایه شویو افغانانو د څپې بار باید یوازې پر یوه ګاونډي ونچول شي. هغه زیاته کړه چې د طالبانو سرپرست حکومت باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. د طالبانو حکومت د ایران د دې غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره د مرستو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د روان 2022 کال د جنوري له میاشتې راهیسې په فاریاب ولایت کې نږدې 1 میلیون کسانو ته مرستې رسولي. ډبلیو اف پی په یو بل ټویټ کې ویلي چې د سرپل ولایت په سنچرک ولسوالۍ کې هم له 323,000 کورنیو سره خوراکي مرستې کړي. دا اداره وایي د 2022 کال له پیله په افغانستان کې 14,000,000 کسانو ته خواړه او تغذیه مواد برابر کړي او په روان کال کې به 23,000,000 وګړو ته مرستې ورسوي. د ننګرهار د کانال رئیس وایي چې ډیر ژر به د دې کانال د پاکولو چارې پیل شي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر دا خبر په یوه خبر پنه کې چې نن سهار خبره شوه د کانال د رئیس مولوي غلام رحمان له قوله ورکړی دی. په خبر پنه کې راغلی چې د ننګرهار کانال له درونټې نیولې تر مومندرې ولسوالۍ پورې په 15 ولسوالیو کې تیریږي. 1.5 هکتاره ځمکه خړوبوي او زرګونه کورنۍ کار ترې اخلي. روسی ځواکونه د ایران په ختیځ کې د پلان شویو پراخو عملیاتو په درشل کې د دې هیواد د ختیځ پر لور خوځېدل پیل کړی دي. د اوکراین پوځي قومندانانو او لویدیځو چارواکو ویلي چې روسیا اوس د اوکراین د پلازمینې کیف له شمالي سیمو او بیلاروس څخه د خارکیف او دونیتسک خواته د خپلو ځواکونو پر خوځښت تمرکز کوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د هند له صدر اعظم نریندرا مودی څخه غوښتي دي چې له روسیې څخه د تیلو پیر ګړندی نه کړي. بایدن پرون له مودي سره د ویډیو کانفرنس پر مهال وویل چې له روسیې د تیلو د اخیستو زیاتېدا به د هند په ګټه نه وي او په وینا یې دا کار کولی شي د اوکراین جګړې ته د امریکا ځوابي اقدامات له خنډ سره مخامخ کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې هند په دې وروستیو کې له روسیې څخه د نفتي موادو پیر زیات کړی او په پرونیو خبرو کې مودي له دې کاره د شاتګ هیڅ کومه ژمنه ورنه کړه. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د هند ولسمشر ویلي دی چې د افغانستان وروستیو پرمختګونو په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړې ده.
بل موضوع چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا رامنځته کړې هغه د افغانستان وضعیت دی او دا چې سیمه به څنګه ثبات ته رسیږي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش له افغانستان سره د امریکا پر مرستو د سمې څارنې غوښتنه کړې. نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د طالبانو حکومت د لارو د جوړولو پلان لري.
په تیر حکومت کې د سرک سازی کار ډیر ښه په سرعت روان و. کله چې امارت اسلامي راغلی ده نو په دې برخه کې بیخي توجه نه کوي.
د اوکراین د جګړې او د پاکستان د بحران جزئیات درکو او په 15 دقیقې اونیز بحث کې پر افغانستان د پاکستان د روان سیاسي بحران پر اغیزو خبرې کوو.
کوم خاص اثر نه لري. آی ایس آی ډیر زیات رول لري په بهرنۍ پالیسي کې، خصوصا د افغانستان په چارو کې او د نور ګاونډیو لکه هندستان.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد ساپای کوي. ورته لومړی موضوع ته د هند د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې ورستیو بدلونونو په نړۍ کې د بیا باورۍ فضا جوړه کړې ده. جی شنکر دا خبره د امریکا د بهرنیو او دفاع وزیرانو په ګډه خبري غونډه کې کړي او په افغانستان کې روان وضعیت ته په کتوي په سیمه کې د ثبات په اړه هم اندېښنه ښودلې. طالبانو د دې اندېښنو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي وو چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د روان وضعیت له امله د سیمه ییزې بې ثباتۍ ویره. د هند بهرنیو چارو وزیر جیشنکر وایي د افغانستان اوسنی وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړې او د اندېښنه له ځان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ته رسیږي. خغله شنکر چې د هند دفاع له وزیر راجنات سنگ سره یو ځای امریکا ته تللی، د متحده ایالاتو د بهرنیو او دفاع وزیرانو سره یې ګډه خبري غونډه کې د افغانستان په اړه په سیمه ایز او نړیواله همکاري ټینګار کړی دی.
بل موضوع چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا رامنځته کړې هغه د افغانستان وضعیت دی او دا چې سیمه به څنګه ثبات ته رسیږي، بشري مرستې به څنګه برابرېږي. تاسو پوهیږئ چې موږ د 5000 ټنه غنم مرسته کوو، خو د ترهګرۍ له اندېښنو سره به څه کوو چې امنیت شورا د مالي اقدام ځانګړې ډله یا FATF او نور ورسره مخ دي. زه غواړم داسې وایم چې د همکارۍ او ثبات جوړونې په برخه کې څلور اړخیز امنیتي ډیالوګ په خپله د ثبات جوړولو لپاره یو لوی اقدام دی. دا د هغو ګډو هڅو برخه ده چې موږ یې له متحده ایالاتو سره په همکارۍ مخته وړو.
د هند جمهور رئیس رامنات کوین هم د اپریل په 2 ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د روانو حالاتو په اړه اندېښنه ښودلې وه. خغلی کوین ویلي وو د افغانستان نږدې ګاونډیان په دې هیواد کې اوسنیو روانو چارو او بهرنیو عواقبو ته اندېښمن دي. نږدې دوه اونۍ وړاندې پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی، د پوځ لوی درستیزي قمر جاوید باجوا د امنیتي مذاکراتو په نوم جوړې شوې غونډې ته ویلي وو افغانستان کې د طالبانو حکومت فعالیت ډېر ښه نه دی. هغه زیاته کړې وه کله افغانستان سره مرسته ونیشي، نه یوازې دا چې د کډوالو ستونزه به راپیدا شي، بلکې ترهګرۍ ته به هم د ودې فرصت چمتو شي. د طالبانو حکومت د دې اندېښنو په اړه څه نه وایي، خو وړاندې یې ډېره تکرار کړې چې افغانستان په سیمه کې د ثبات ملګری دی او تر خوا به یې خاوره د بل کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي. واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان اړیکې مناسبې نه دي. هغه چې دا ډار له ځان سره لري چې دا هیواد به په ټولو برخو کې وځپي. که څه هم د افغانستان په اړه د ټرایکا په وروستۍ غونډه کې چې په چین کې وشوه، ګډون کوونکو هیوادونو په دې ټینګار کاوه چې افغانستان نه باید په هیڅ صورت د نړیوالې ټولنې څنډې ته پاتې شي، ځکه دا هیواد د اوږدو کلونو لپاره په جګړو کې ښکېل او له نړیوال اقتصادي پرمختګ وروسته پاتې شوی دی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یو به
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سرمفتش اداره وایي چې له افغانستان سره د امریکا پر مرستو باید سمه څارنه وشي. سیګار ویل دي چې دا کار به د بشري بحران د اغیزو په کمولو کې مرسته وکړي. اسمت څاروان د موضوع نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سرپلټونکو اداره یا سیګار وایي د افغانستان سختو حالاتو ته په کتو د امریکا مرستې به تر نږدې راتلونکي پورې له دې هیواد سره دوام وکړي څو د بشري بحران اغیز کم شي یا هم د دغه بهیر مخه وګرځول شي. که څه هم د امریکا د متحده ایالاتونو د تیر 2020 کال د اگست له میاشتې راهیسې چې طالبانو کابل نیولې، له افغانستان سره مرستې ودرولې او د دې هیواد څخه باندې 9 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه، خو د ملګرو ملتو د مرستندویو ادارو او غیر دولتي مؤسسو له لارې له اړو کسانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړی دی. امریکا د مارچ په 1 په جنیوا کې له افغانستان سره د بسپنې راټولولو په نړیوال آنلاین کانفرنس کې چې ملګرو ملتو د 4.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه، د څه باندې 200 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه. په دې کانفرنس کې مرستندویانو د څه باندې 2.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنې وکړې. سیګار په خپل ټویټر باندې کې د غراز ویلي چې د امریکا پر مرستو یوې اغیزمنې چارنې ته اړتیا ده ترڅو ډاټ ترلاسه شي چې د مرستې ضایع کیږي نه او ورسره تړلي فعالیتونه مثبت او رښتینی اغیز ولري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سرپلټونکو ادارې چې د امریکا له ملاتړ برخمنه له تیر جمهوري نظام سره د امریکا د میلیاردونو ډالرو د لګولو پر بهیر په ځلونو انتقاد کړی او ویلي چې د دغو پیسو ډیره برخه ضایع شوه. په خپل ټویټر باندې کې د غراس د مرستو د اغیزمنتیا لپاره سپارښتنه کړې او وایي وای د افغانستان د ملاتړ اغیزمنه لار داده چی په لن محل کې متحد ایالات باید د هغو مرستو لپاره چې د نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي مؤسسو لاري کوي له ستراتیژیک پلوه او په دقت شرطونه کیشتي او له هغو کار واخلي. امریکایي چارواکو ویلي چې د افغانستان سره مرستي د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي بلکې د مرستندویو ادارو لاري مستقیما هغو کسانو ته ورکول کیږي چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو ویلي چې د افغانستان نږدې ټول وګړي کافي خواړه نه لري او شاوخوا 20 میلیونه یې هم هغه شودل شوی چې د خوړو خوندیتوب نه لري.
آزادی رادیو تغوغونیسی او ترټول مخکزان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غاګله آزادی رادیو ورې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو د پاکستان مسایل ته. د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف په دې هیواد کې د سیاسي بحران په دوام او ورسته لدی چې خوانی صدر اعظم عمران خان د پارلمان د رایو په نتیجه کې سلب اعتماد شو، نن رسمن خپلې چارې پیل کړي. راپورونه وایي چې ښاغلی شریف و نن خپل متحدو ګوندونو سره هم سلا مشورې وکړي چې راتلونکي کابینه جوړه کړي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ رادیو د مشال څنګ ایډیټر داود خټک په سټوډیو کې را سره ده. خټک صاحب، مننه چې سټوډیو ته راغلی او زمونږ اوریدونکو ته معلومات ورکوي. پاکستان کې د سیاسي بحران په دوام اوس نو قراری ده چې ښاغلی شریف خپل رسمي چارې پیل کړي، همداسې ده؟
ډیره مننه تکل صاحب. او همنن شهباز شریف لکه څنګه چې په پاکستان کې دا یو روایت دی، رواج دی چې هغه د پوز معاینه کوي، نو هغه ته هم ورغلی او هلته د هغه ته یو پوزي سلامي ورکړل شو نن شهباز شریف ته. بیګا خو لکه څنګه تاسو ته معلومه ده، هغه د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړی دی او نن چې د ورځې په جریان کې به دې کوم مهمې خبرې کوي، نو اول خدا د شهباز شریف چونکې د داسې مشهور دی چې دی ډیر زیات کار کوي، هر وخت دی په کار کې وي، نو دی بنن خپل چکم نږدې کسان دی هغه به دی ټاکي او د اغي ورستو بده نن د خپل حلیفان چې د دې کم دي اتحادیان د اغه ګوندونو سره بده نن ملاقاتونه کوي او د کابینې په جوړولو باندې بده خبرې کوي چې خپل کابینه څنګه جوړه کی.
مننه. تاسو د پاوځ سره د کتنې یادونه وکړه، د دوی ترمنځ په خوا د پاوځ او د شهباز شریف او د دورور نواز شریف ترمنځ ستونزې لانجه وي، هغه مشکلات حل شوی؟
ګوره، شهباز شریف په دوو خبرو ډیر مشهور دی او پاغه کې د خپل په یو خبره کې د خپل مشر ورور نواز شریف نه دی جدا دی ډیر زیات. د یو خو د کار یعنی کارونه دی ډیر زیات کوي، د بیا رغونې کارونه، نوي کارونه دی جوړ کوي کنه هغه کې دی، او بل دی کارونه ډیر زر غواړي د خلکو نه، او هغه بیا چې کله یو کار دی وای چې دا کار بکیږي هغه پسې دی بیا پلټه هم کوي. دا یو
عام استعمال د کار سره
دی، د کار سره دی، د ویل شي دی ډیر ښه اډمنستریټر دی. دویمه خبره کې چې دی کوم مشهور دی او پخې کې چې دی د خپل ورور مشر ورور نواز شریف نه جدا دی، هغه دا چې مشر ورور نواز شریف چې وو هغه درې واري وزیر اعظم راغی او درې واري د هغه د پاو سره ستونزې منځ راغلي، خو د شهباز شریف هیڅ کله د پاو سره ستونزې منځ نه راغلي. دی د جوړجاړي سړی ګڼل کیږي او د پاو سره ډېری نږدې اړیکې دي. د چې کلم د نواز شریف د پاو سره مشکلات را منځته شوي دي، نو د اکثره به پکې منځګړتوب کول پاږي.
او د ائتلافي ګوندونه کوم کوم دي؟
او د ائتلافي ګوند اول ګوند خو چې دی اغا د پاکستان پیپلز پارټي ګوند چې د پخواني وزیر اعظم بینظیر بټو او نن سبا د غي زوی او خاوند بلاول بټو زوی دی او خاوند دی میړی آصف علي زرداری دی، پخواني ولسمشر اغا د دې مشرکې. او دا ګوند په اصل کې د دې خو اوس ائتلافي ګوند جوړ شوی، خو دا اصل کې د دې مخالف ګوند دی. کله چې انتخابات کیږي نو دی به بیا د یو بل مخالف هم ولاړی، خو دا د عمران خان په ضد باندې راي شو. بل د دې ګوند مولانا فضل الرحمن جمعیت علماء اسلام ګوند دی او بیا د عوامي نېشنل ګوند هم د دې سره په پارلیمان کې دی د متحده قومي موومېنټ چې اغي ته ماجر ویل شي دا اغه ماجر دی چې په کراچۍ کې اوسېږي د هندستان والا نو د اغي ګوند هم د دې سره په ائتلاف کې دی او د دې ترڅنګ بیا د بلوچستان هم لکه د اختر منګل بلوچستان نېشنل پارټي چې دا او د دې سره واړو واړو نور ګوندونه هم د دې سره په ائتلاف کې دی او ویل کېږي چې د ټولو ګوندونو ته په کابینه کې برخه ورکړي
او روسي پښتنه چې پخوانی صدر اعظم عمران خان به څه کوي
عمران خان څنګه چې هغه د دې څوکې نه لری شو د شنبه په ماخام باندې په شپه نو هم په هغه شپه باندې عمران خان اعلان وکړ چې دی به په ټول ملک کې احتجاجونه کوي او جلسی جلوسونه بکی او د عمران خان غوښتنه دادا چې نوی انتخابات ټاکنې دي زر تر زر وشي خو زه فکر نه کوم چې د شابه شریف حکومت یا د دې د ګوند په حلیفان چې کوم دي اغي به دومره زر ټاکنو ته غاړه کیدی نو نتیجه بداوی چې عمران خان به لکه د مخ کې پسیر کله چې د مخ کې جلسی جلوسونه کول په هواد کې دی به هغه سی خپل جلسی جلوسونه شروع کی او سیاسي اړې غړې به په پاکستان کې هم د غسی روان وي
او یو ځل بیا روسي پښتنه هیله ده چې دا ځل بریښتیا وروستی وي عمران خان مخکې خوده لیده چې کولای شي د اعتراضونو د پراخو اعتراضونو په وسیله ژوند په پاکستان کې مختل کړي
همداسې دا او که تاسو وګورئ نو د یک شنبه په ماخام باندې چې کله شابه شریف یعنی د عدالت لخوا د اعتماد رایه واخسته نو هم په هغه شپه باندې د خپلو پلویانو باندې غږ کړی چې تاسو د پاکستان په ټولو ښارونو کې لوی جلسې جلوسونه وکې او هم هغسې وشول حتی چې په بهر ملکونو یعنی لندن کې هم مظاهرې وشوې نو د ده پلویان چې دي هغه ډېر زیات جذباتیان دي او هغه د عمران خان په اواز باندې اغي راځي اوس یو وړه خبره که تاسو سره وخوي هغه داده چې د عمران خان ګوند د قومي اسمبلی نه استفاګانې ورکړي دي دغلته یو اختلاف دا راتلی شي چې د ده د ګوند ډېر غړي چې دي د کمی اسمبلی غړي اغي د دې استفاګانو په حق کې نه دي نو که څه خلک استفاګانې ورکوي او څه خلک پاتې کیږي د دې مطلب دا شو چې د ده په ګوند کې بیا اختلاف رامنځته کیږي د اغي به اثرات وي
ډیره زیاته مننه داود خټک قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو د مشال څنګه ایډیټر ښاغلی خټک چې د پاکستان د وروستیو تحولاتو په اړه جزئیات راکول
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د اوکراین او لویدیس چارواکی وایي چې روسیا د اوکراین پر ختیځ دونباس سیمې پراخو حملو ته تیاری نیسي او له نورو سیمو خپل ځواکونه باسي او د سیمې ته یې نږدې کوي دا چې په دې اړه نور جزئیات څه دي نوریاس نوري معلومات راکوي
روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ دونباس سیمه کې پلان شو پراخو تهاجمي عملیاتو د مخ دې سیمې ته وړاندې تک ته دوام ورکوي په عین حال کې په ماریپول ښار کې وضعیت تر اوسه ډیر خراب دی په دې ښار کې د راپورونو له مخې په زرګونو کسان وژل شوي او روسي ځواکونه دې ته نږدې دي چې پر دې بندري ښار بشپړ کنټرول ولري د اوکراین پوځي قمندانان او لویدیس چارواکي وایي روسیه د کیف له شمالي برخو او بیلاروس څخه ځواکونه باسي او خارکیف او دونیسک او لوهانسک سیمو ته چې له 2014 کال راهیسې پکې جګړه روانه ده لیږي چارواکي وایي روسیه به احتمالا د دونیسک او لوهانسک د پاتې سیمو چې تر اوسه د اوکراین د حکومتي ځواکونو په کنټرول کې دي د نیولو په هدف یو نوی برید پیل کړي د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي پرون دوشنبه وویل چې روسي ځواکونه د ایزوم خارګوټي ته نږدې چې د راپورونو له مخې تیرونه روسي ځواکونه ونیو په ګډون د دونباس سیمې شاوخوا کې خپل پوځي حضور پیاوړی کوي د چارواکي ویلي چې لیدل شوی چې د روسي ځواکونه یو کاروان چې د قماندي او کنټرول زغروال وسایل او پلي ځواکونه پکې دي او د هلیکپټر ملاتړي جزو تامونه بدرګه کوي د سیمې پر لور روان دي د چارواکي همدارز ویلي چې ګمان کوي چې د روسي د تاکتیکي کندکونو ته باندې شپته جزو تامونه به چې د هر یو د پرسونل شمیرې د اتو سو او زرو تر منځ دی ل خیرسون څخه د اوکراین جنوب مرکزی او روسي پولیس ته نږدې د دونباس شمال ختیځ سیمو کې ځای په ځای شوی وي روسیه د غراز یو نوی جنرال ګمارلی چې پر دونباس د حمله ګډه قمانده واخلي د لویدیس چارواکي وایي چې داسې بریښي چې لدغه اقدام څخه هدف د هغو ګډوډیو او غلطو ګامونو مخنیوی دی چې روسي ځواکونه د جګړې په لومړۍ مرحله کې ترسره کړي دي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو په دوهمنی مئی کې ل 15 دقیقې اونیز به سره به ز احمد تکل به هم ستاسو خدمت ته راشم. خدا شبه ل اجمل انصر اوسی
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه وخت په خیر صفی الله ستانګزام دغه پروگرام ته مخ راغلاست وایم. د خبرونې دا برخه په یو راپور پیلو د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت په ټول هیواد کې د لوی لارو د بیا رغونې د پلان خبر ورکوي او کابل ښاروالي د پلازمینې د واټونو او سړکونو جوړولو ژمنه کړې. د کابل ښار او د ټول هیواد لوی لارې د سړک د غاړې ماینونو او جګړو له کبله ډېرې زیانمنې شوې او بیا رغونې ته جدي اړتیا لیدل کېږي. جزئیات په دغه رپورت کې سره اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو اته میاشتې تېرېږي، خو یو شمېر عام خلک، موټر چلوونکي او مسافرین په کابل او ولایتونو کې د لویو لارو له خرابوالي شکایت کوي. وایي د سړکونو د جوړېدو چارې نیمګړې پاتې. د کابل ښار اوسېدونکی منصور وایي د کابل سړکونه د تیر ژمي پر مهال د واورې او بارانونو له امله وران شوي او بیا رغونې ته اړتیا لري.
په تېر حکومت کې دا د سړک سازي او د ویالې جوړولو دغه کار ډېر ښه په سرعت روان وو، او کله چې امارت اسلامي راغلی ده نو په دې برخه کې بیخي توجه نه کوي. مونږ د قلعچه اوسېدونکي یو، نو دغه ځای کې د کابل لوګر سړک چې تقریبا کار ډېر په سرعت روان وو، بعد هغه همداسې پاتې شو.
کابل ښاروالي د کابل میشتو دغه اندېښنو ته په ځواب کې وایي د کابل ښار د سړکونو د جوړېدو چارې پیل شوې. د خاروالی ویان نعمت الله بارکزای:
موږ د ډیرو سړکونو لکه باغی بالا، د مزنګ، د هبوري او د هوایی ډګر سړک د بیا جوړېدو چارې په پلان کې لرو. د دې لپاره موږ ځانګړي بودیجه نه لرو، خو چارې د حفظ او مراقبت ریاست لوري پر مخ وړل کیږي.
خو له ښارونو وتی بیا د لویو لارو خراب وضعیت موټر چلوونکي اندېښمن کړي. د لویو لارو موټر چلوونکي وایي د خرابې لارې له امله د 5 ساعتونو لاره په 9 ساعتونو کې وهي. امام جان چې د بار چلونې موټر لري، له ازادي رادیو سره په خبرو کې د لارو د خرابوالي حالت داسې بیانوي:
سړک ډیر خراب دی ورور، مخکې به موږ په 6 ساعتو کې تلو، اوس په 12 ساعتو کې، 15 ساعتو کې، 13 ساعتو کې زو. ټیلرې دی بیروبار ډیر زیات دی، ډیر ستونزه خلکو ته ډیره سخته ده.
په افغانستان کې د لویو لارو د خرابېدو اصلي لامل د تیر حکومت د امنیتي ځواکونو، طالبانو او نورو مخالفو ډلو ترمنځ جګړه په ګوته شوه. سره لدی چې د طالبانو په بیا ځلې واکمن کېدو سره د ځینو شرکتونو لخوا د لویو لارو سړکونو د جوړېدو چارې روانې وي، خو اوس یو شمېر راپورونه پر بنسټ دغه چارې په ټپه درېدلې دي چې د موټر چلوونکو ستونزې دوه برابره کړي. خو د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان حمیدالله مصباح د لویو لارو د جوړېدو د څرنګوالي په اړه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
د کابل هرات د لوی لارې چې له کابل تر کندهار بیا له کندهار تر هرات په مجموعي ډول 1200 کیلومتر لار ده. د هغې د اساسي رغولو کال په پلانونو کې لومړی پلان اغم دی. ورپسې د سالنګونو د لارې په اړه باندې مو جلسه نیولې وه چې څومره ژر کولی شو د سالنګ پر لوی لار باندې کار شروع کړو.
ښاغلی مصباوی د سالنګ لوی لارې په ډیره برخه جغل اچول شوی وو، خو د تیر ژمي د باران او واورې د ورېدو له امله دغه برخه بیرته ویجاړې شوې. د نوموړي په وینا د لویو لارو د بیا رغېدو لپاره له خصوصي سکتور څخه د همکارۍ غوښتنه شوې. د ټولګټو وزارت وی د لویو لارو سړکونو د بیا جوړېدو لپاره په تیر ژمي کې له یو شمېر شرکتونو سره د 40 میلیون افغانیو په ارزښت قراردادونه کړي او د 12 نورو پروژو تړونونه هم لاسلیک کړي دي. سره لدی چې په تیر حکومت کې د لویو لارو د جوړېدو لپاره له نړیوالې ټولنې په میلیونونو ډالر مرستې وشوې، خو بیا هم د سړکونو د کیفیت او د دې چارې د څار په برخه کې نیوکې او شکایتونه جدي وي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
اوس هم واورې چې نړیوالو رسنیو د افغانستان اړوند کوم مطالب خپاره کړي دي. اسمت ساروانی مخکتنه کړي ده.
میامی هیرالد ورځپاڼې په افغانستان او پاکستان کې د داعش د خطر په اړه یو راپور خپور کړی دی. دا راپور اسوسییټډ پریس خبري اژانس چمتو کړی او په کې ویل شوی چې طالبان وایي د داعش یا اسلامي دولت د وسله والې ډلې پر ضد په جګړه کې بریالي شوي دي. د راپور په دوام کې راغلی چې داعش ډلې په پاکستان کې خپل حضور پراخ کړی او په مارچ میاشت کې په پېښور ښار کې د شیعه ګانو د یو جماعت په منځ کې د خودنۍ حمله مسؤلیت واخیست. د دې راپور په بل برخه کې ویل شوی چې د شنونکو په باور د داعش یا اسلامي دولت ډله پر وی بی پولی تروریستي ډلې بدله شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو لږ وروسته داعش د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت ومانه. تیر کال په کندوز او کندهار کې د شیعهګانو پر جماعتونو د هغو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست چې لسګونه کسان پکې ووژل شول. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال کینټ مکنزی ویلي چې ممکن داعش د سشکال په دوبی کې په افغانستان کې حمله زیاتې کړي. د کاناډا ګلوب اند میل ورسپانې بیا د یو پخوانی افغان ساتونکو کیسه خبره کړې ده. دغه افغان ساتونکو شکایت کړی چې کاناډا دی او د د کورنۍ غړي یوازې پریشي دي. دا ځوان په کابل کې د امریکا د سفارت ساتونکو. ګلوب اند میل لیکلی چې د کاناډا حکومت ژمنه کړې و چې دا ساتونکو به د خپل کورنۍ لغړیو سره له افغانستانه باسي، خو د ورسپانې پر اساس کاناډا د نوموړي غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د واتس اپ لاري ویلي چې د کاناډا د حکومت د کار نه هیله کوي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته امریکا او متحدانو لسګونه زره افغانان له افغانستان وویستل.
دا هم د خبرونه په پای کې ستاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو راستولې دي.
د ازادي رادیو ته سلامونه کوم. به شک چې د ازادي رادیو آزاد ده او ټول کارکونه اوریدونکو ته سلام کوم، ځکه چې دار غریب دار مسكين आवाज ورته کوي. خو دا یونیسف او د لیکو دا ار پی سی او سرسلی بور فرنیاشتو خو دا د یلمن د ماریت د چونکو دارانو ملازمینو سره هیڅ کومک ونه کړي. دا جوړ سره او موږ فکر کاوه چې دا روزه مبارک رااله نو دوی به یو صدقه وشي. زه فکر کوم چې بیا خلکو ته نور کوي چې ستړي د دې لپاره نور کوي چې دا ستړي ولاړ چې ایران او پاکستان ته بیا هم چې مجبور شو بارزان هم وژني. نو دوی دغه زمیندار ته ورکوي نو هغه بیا هم نه ځي. دوی دغه ته ورکوي زمیندار ته وایي چې دا مسکینانو غوړي وطن خالي شي.
د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ د پټي سرچی کرینا سرستا پیغام ته دم چې دا ته څو کسان ملکان دي. دا هغه کسان لیکي چې هغه یو خو په کارتونو باندې سل سل روپۍ د خلکو نه غواړي، او بل هغه کسان لیکي چې هغه دوی ورته محتاج دي او هغوی ته کار بندي یا کار په یا کلینیک والا یا موټر والا یا کوم شي والا او بس فار غریب او بیچاره پرېږدي. موږ د لوړو مقاماتو نه غواړو چې د دغسې خلکو مخه ونیسي او داسې خلکو ته وخت ورنه کړي.
اسلامی امارات نه میرا مختنه دا ورورا چې خلکو ته ریګار نه پیدا کې چې خپل هواد نه نه ماجر کی. خلک پیسې په قرض او قربانی راخلی د خپل هواد نجیب الهواد ته یو مړی ډوړی پیدا کولو لپاره. ورورا زما خپل یو ورور ترکیه ته مو پیسې د قرض راواغستل او ترکیه ته ولې گو خو په ایران کې غلونی ولې یو نیم زر ډالر واړی. یو نیم زر ډالر زه رقم غواړم. زمونږ دا حکومت او زمونږ دا بکل جوړیږي. دا اسلامي حکومت دی، باید خدمت مونږ ته وکړي. زمونږ وګړي ټول په خپل هیواد کې راټول کړي.
زما حاجی خدای دې له دغه ټول سلی خبره کوم. زمونږ دا نور په شخص خدای هله کوج دا غواره کول سلی ته یو رقم خدانه چراولل. نو خدا منځسته یو او هغه د تور کسه ده. نو وایي چې معلومات مې کله سمهان ډیر په تکلیف دي. دا دغه ولسوالۍ ته یو خدا راوي کده د سنگي کني سالات.
زه د ننګرهار ولایت د الکل ولسوالۍ د چکنه وزرتین نه ګول دین ته سره په تماس کې متاسفانه چې په افغانستان کې څومره بارډر چې دي چارچا پر ګوانډي ممالک ورس فورس بنی وته بارډر رټینګي نن پاسپورت دې نن ویزه شته دې په تذکیره باندې داغي مخیم وس پاکستان د طرف نه جوړې منګ نه راپریزي. همدارنګه په ایران کې د افغانستان په خلکو باندې هغه مسافرونه چې مزدوري او تلي دي هغه خوان تکلیف د زحمت سره مخامخ دي. بغلا او په تکلیف او په زحمت باندې چې پاکستان کې مزدور او په ایران کې مزدور همدارنګه کاغو لک په ګوتو باندې دا هو په شي سیرالو. نو منګ په جیلون کې شي منګ د سخت سکنجه کوي او د ډېر تکلیف سره مخامخ کوي. هر یو ملک ولا چې تلي شي تلي شي د څوک مختنه کوي نه نه بد پاسپورت کې ویزه وسره ورکول کیږي. خو د افغانستان خلکو لاندې څوک ویزه ورکنه ولا څوک پاسپورت ورکوي نه کوم ملک څوک پری دا بس کې ماران دي خوري بخوري نړیوالو ته زمونږ د درخواست چې زمونږ پښتنه وکړي دا د دې تکلیف او زحمت موږ اخلاصي ولی موږ انسانان نه یو ولی موږ د الله تعالی پیدان یو. ال دې کې زمونږ خبر منی تسلیمونی وشي او دا تکلیف او زحمت موږ اخلاص کوو دا مې سي زمونږ ختم شو د خوشحالي خوندل.
عبدالهادی ما د کندهار ولایت څخه زما د ټولو تجارانو او د ټولو هغو خلکو څخه چې شتمن دي دغه هیله لرم کم د موسسې انجینران چې دي زه خپله معلول یم د نورو معلولینو درد مې هم کړی هیڅوک نه کومک ورسره کوي نه پاملرنه ورته کوي ډېر په دا ساراو کښې داسې معلولین شته چې هېچا نه کومک ورسره کړی دي ولاکه په یاد دي فرض روژه ده په هغو مؤمنان پسې دي په دغه وطن کښې ټوک ټوک او در به دره شوي دي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر